تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنو ریدونکو سلامونه نیکی هلی چاره مو په خیر هله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسې یو زل بیا ز د نوی خبرونې سره تاسو ته هر کله کوم خبرونې ته هله مندم چې په نننې خبرونې کې تر پای له ما سره ملتیا ولري تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکو اوسې او په نننې خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت میل مده بلې هو درنو دن کو زموږ نننې میلمه د ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او ترڅنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی ډیر با تجربه شخصیت دی راځو دوی سره مرکه کوو د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه کلر پیل کړی دا او ترڅنګ شاعری څنګه پیل کړی خکلی زمزمې هم کوي پردی صاحب سلامونه وختونه مو په خیر خره خلاص خبرونه ته ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې ما سره مل یې یو وخت مو را کړی دی
ډیره مننه د ماجان تاسو ته او د زادر اړیو ټولو ته نو ورېدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ
ډیره مننه تاسو د کور آباد په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځي مثلا مرکې ته موږ سره تاسو له بایک ویل ترڅنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خبرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یو نړۍ مننه کوم
هله کوم بس خدمت کې ما همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي خلکو ته شعور ورکوي او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغه ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بېرته فرهنګیانو ته ادیبانو ته لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهېږي چې هر ادبیات څه دي ژورنالیزم څه دی فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي شعر لیکل څه دي نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت نو لته تاسو هم نن د برخې تاسو موږ سره یو اپ یو بیړې کې سپاره یاست
نور څه خوم په هر حال خو زه تاسو د زمزم او ډیره سخت علاقه مند یم یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکې خو د زمزمې څه کوي دا نو یو بل بیل خوند لري ان شاء الله خبرونه کې وای وای او دوه کچنی کچنی غنی زمزمې به هم لته سو ولرم پردی صاحب د تاسو په اړه هر څوک پویږي معلومات لري تاسو شعرونه کار مو مسلک مو هر څه واضح ده غوړ موریدونکو په دې پوسی چې له کومه وخته له کوم سنه تاسو ډیر علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته شعر شاعري ته لیکوالي ته لکه خبریالي ته لڅ تر نه پیدا سو راډیو ما اوریدله یعنی په وختو کې مختصي وختو کې به راډیو او ټلویزیون خو په ورسته وختو کې پیدا سو او یا هم کم دسي خوخیدل مو کتابو د شانو سره ډیر علاقه درلوده
د سیند چې د سیند په حساب خو وایي مې چې زما سن د اتلسونو په پورته شوی وو چې زه دغه محل د سې یو لارویانو سره د سې ډلګي سره مخ وم چې هغه شعرا او لیکوالو فرهنګيانو او خو دا کده وایم چې زما زګیدل د سې کورنۍ کې او چې هغه ټول فرهنګي خلکو لکه د هیواد په کښې وړي نوموته شاعر شفیع الله بابرزه سه زه د په کورنۍ کې پیدا یم نو هغه ټول تجربه ته چې هغه د زبنګ د شعر د لیکلو وړي رسانوم دي بابر زی صاحب. نو زه د په کورنۍ کې بیا د هیواد یو بل ډېر نوموتی د دې حماسي او انقلابي او نعتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلغزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري. الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابر زی صاحب زه د هغه زما کاکا و. نو زه بیا بېخي د هغه په کورنۍ کې پیدا. بابر زی صاحب مې شون ماما دی غټه کې کورنۍ یو، خو کاکا مې زه بیا بېخي د یو کال خالي کې. نو زه کله د دوی په کورنۍ پیدا شوم، نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې. د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به نعتیه کلامونه پکې ثبت کېده. هغه مو ډېر اورېدل. بیا د بابرزي صاحب ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه. نو موږ به راډیو کې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښېده. که نه موږ وایو چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا هم ډېر عاطفي وو. نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ د سلګو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وسېده د غږ ښه دی. نو بیا به زه هغه نن دغې کې دا د مکتب کې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور چې موږ به د شنبه تر پنجشنبه په هر ورځ کې به بدله بدله ترانه ویل. ورو ورو بیا کلي کې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې او بل کلي کې وه، نو موږ به بلل کېدو. هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا نعت شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زموږ داسې ازاده شوه چې موږ هغه سیمه کې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدي، ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري. نو بیا به خپلو غونډو ته ناستو تور بللو. دا کړی دغه ډیره اوچته شوه، ډیره شوه. بیسیکلی ما علاقه بیا د دیجن ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شوراو پاک له لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کې به همدا انتخاب وکړ، او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم. بیا میاشت ادبیات لوسته. نو په هغه جریان کې بیا جلال آباد ښار کې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی. زموږ ډېر شعرا، ډېر خبریالان، ډېر دوستان ورته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زموږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و، ډېر لوی درزي ځای و. هلته به په شعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کاوه. نو ډېر شیونو باندې سر خلاص شو، او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بیخي داسې پکې ونښتو لکه د سلیپ ډان شو چې همالته به د هغه ځینه خلکو راډیوګانو ته بللو، مشاعرې، ناستې. بیا مې په خپله یوې سیمه ییزې راډیو کې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم. هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه. خپرونې شوې، بیا همداسې پسې د هېواد په کچه بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو، بس بیا به دوستانو ملګرو بللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو. شکر تر اوسه پورې پکې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به هم تلو. بیا خو سره به سافر شو، نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده، او دلته خپل احساس شریکوو.
پر دې صاحب، تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کې را خلاصې کړې. بالکل ډیر دیر لنډ راته. پوښتنه دا د ما په کورنیو کې ډیری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې وایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کومې غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
کله چې به زه جومات کې وم، او ما به هغه موږ به د جومات کې د نورو درسونو سره سره زما تر چې دی هغه دی زموږ د دې کلي له هغه وخته ملا امام دی تر اوسه پورې، یاد دی په خیر، مولوی صاحب نور محمد حریفي. هغه هم په خپله شاعر هم دی، نعتیه شعرونه بیا دا شینه هغوی ډېر پخوا دا لیکل. نو زه به هغوی به بیا موږ یوه ډلګۍ جوړه کړې وه دې کلیوالو کې، لس کسه پنځلس هلکان به وو. نو موږ ته به بیا دا د درشمې سپاري، البته د قرآن کریم درشمه سپاره به له پای ته شروع کړې وه تر اخره پورې موږ ټوله په یاده زده کړه. مازیګری کې به کېناستو، بیا به هرې پنجشنبې په ورځ باندې موږ باندې دغه کوم درسونه چې به مې دا به په لاډ سپیکر کې موږ باندې لوسته، او ډېرو خلکو به اورېده. نو موږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته. او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لږ وویلې، بیا به مکتب کې ترانې ویلې، بیا دنه دا کیسه اوږده شوه. ما وخت یاد وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه، موږ به بنډارونو کې برخه اخیسته. نو هغه به ځکه خار تر له به غټ رسنه او تسهیل اړو غلط غټ مشایرو تل اړو نو به مو کور کې یو نه چې البته ډیرو مثبت بو مشران ورونو د غراس پلار می ام دې دوه ترونو می سينونه می واغستل نو دوی ما سره ډیر زیات مخالف ان تر دې چې زن زن میرمنو په دې په دې زمنګ په غټه کور نه کی ام دای خنه ګړل شي یاره زه شیرونه وایم یا زه ترنوم وکم ډیرو به کله کله تمسخر وکړه ډیرو به کله کله پیغوري ژبه وکاروله ډیرو به خپلو ګاونډیانو کې باس کوو چې ولا داستاسو الګ څه دی دی ولې دغه کې داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه چې ډېر زیات و خو ولې ما خپل مسیر نیولی و نو وم ګواښل شومه وم رټل شومه زما په غیاب کې خبرې هم کېدې خو ولې ما خپل مسیر نیولی و زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یمه نو بیا ورورو چې کله ما د خپلې شاعرۍ د خپلو ادبیاتو پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په اوږو بار نه وم هغه ورورو د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته به ډېرو لرو ځایونو کې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلي کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما په کله چې په راډیو کې چا خبرې وکړې دا د راډیو خبره خو ډېره منونکي که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه میلمه و بستانه میلمه و نو بیا ورورو دې کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما له کور نه پرته بیا ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور تر وخت پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله په داسې یو بل سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم اول ته م خبریالي وکړه بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به مونږ سره زمونږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کې مونږ سره خلکو انځورونه ایستل بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی
قدر دې ډېر
سو چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېر جالبې خبرې ته اشاره وکړله زه چې له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعران او ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي ولیدلی مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنم وکړه مونږ به دې خپرونه کښې زمونږ د خپرونه اجنډا په جلال آباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه د اصولو خلاف نه ده د انعکاس راډیو وه نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به مونږ حتماً یو سروکی به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروکی وایي نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکی به پکښې راغی نو ما ته به یې ډېر کله نه وی زمونږ مور ته به ویل چې دې هلک ته وایي چې دا سروکی پکښې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکی پکښې ولې
مه نور به یې راډیو بندوله
بیا تره مې چې و تره چې مې و هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولې وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکی واورې چې زما سره به کله به خاموخ شو نو ما ته به یې بس یو سروکی به یې رایاد کړه یو سروکی مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګل بوجانې له دې وکړم نو چې زه به یې کله وکتمه ما له وایي پردیسیه ریدي یا ګله ګله ریدي یا بوجانې له دې وړم نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې راکوله ما له وایي بېګا به دې به ښه سروکی وي نه نو زه به غلی شومه چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نه کله جوړښت لري
پوښتنه دې پوښتنه به دې زه پوره کړم زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه نو دا ویلې چې هغه هغه شعر لیکه نو لکه څومره چې د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو د هغه او د دې بل تره مې منصب چې لکه د دوی دواړو شاعري چې وه هغه ناتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا ناتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کیسټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل او په دواړو سترګو ړوند و. ډېر عجیب و. غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزیوال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور نعت خوانان د دې ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل، مونږ به دا شعرونه ویل، بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي، که نه زمونږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خو ورور. بیا ما وخته خبره خلاصه کړه، بس بیا اخره کې پوه شو چې یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی.
سروکی هم سم دی.
پردی
صاحب، که د خبرونو په دې برخه کې یو لنډ غوندې سروکی یا زمزمه راته ولرئ خوشاله وسو.
څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم ستاد خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم زرے کلم ساد خار خبرے ستا پرن خوگی کلم چگلو نچ رنگو نچ نغمے کلم زخمونو ڈی ویم لیکلم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم نصیب غواړم دس پر لیل خواب دومره نصیب غواړم چې د ګل شونډې په خپل وینو سرې کړم د ګل شونډې په خپل وینو سرې کړم ستا د خار خلک به ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم
کله چې ستاسو د اوریدونکو
تنده به لگه دیر ماته
دیر زیاد مننه ماشالله دیر خوگ غاگه و ماشالله دیر دیر پزلو پوره سلامت و سی جونده و سی و هیلمنده مغاگ موتلم ده سی لور اتان ده و چطو سی
دیر مننه دیر مننه سلامت و سی
تاسو لا افغانستان څخه څومره وخت کې سی وتلې یاستې او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشاله یاستې؟
غالبا 2000 مارچ نه دی په لز فرانسې کې نو شو خو ښه یو نیم کال برابرې یا څه کم او لږ څه زیات نو بس هغه انسان چې کله یو شی زړه صبر کې خای بیا یو چاته زړه ولګېږي نو اوس زه که یوازې وم نو خای چې اوس به هم په تکلیف وم چې یاره سړی وطن ته وګرځي او یا سړی را جلا شوی او چون فامیل سره دی بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي نو د دوی لپاره سړی باید داسې یو اوږدمهاله پلان ولري نو که ژوند یاري وکړه بس دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو ځکه دوی مسؤون دي دوی زده کړو ته ځي تعلیمونه کوي او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لریوالي لپاره یا دا قرباني ورکو چې له کور و کلي لري یو نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده که همدغه بچیان چې زما دي کدی درې دانی درې مسلکونه زده کی نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخړل شي زه خوشاله يم د دوی د دې دی حالت ته او بس ځان مو راغلی انګلیزانو په سلاج اسکرې دی او څه او سره مصرف دي مصرفه دنیا کې سړی به ډېر روزګاری نه سي خپګانونه وکي نو یو محل له درس وايي او بل محل له کور کې مشمان سره یو بل محل له سره دفتری کارونو پسې ګرځو یو وخت کور کې درس وايي
ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاستئ، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې او د نن کابل کې او ځینې نورو ولایاتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه ووایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل. یعنې دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والومه. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغلته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا دتنه غیر چې د ننګرهار د لرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په شاپیر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاډو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل یو زما خپل څه چې زموږ لکه زه مشري ما سره و، د چلګزي بابا ادبي بهیر و، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر و، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه و. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی او د ټولو باندې موږ ګرځېدلي و. مومندرۍ ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندرۍ ولسوالۍ کې دی. نو دغه یعنې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زړه به هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالی پاتې شوی یم زه.
ډېر ښه، خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده او خپل شعرونه هم لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډېری شاعران نه تلل یا پابندي وه ورباندې نه یې سوای کولی چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري؟ آیا دقیق حساب یې ستاسو در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو په اړه کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لاسې د یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي، او بیرته مې هماغه شعري ټولګه څه موده وړاندې چاپم شوه. هماغسې هماغه ټولګې کې چاپ کړي، د هغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپله شعري ټولګه چاپ کړې ده، او له هغه وروسته به بیا ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا د شعر شاعران ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېرۍ مرور شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل، د ما بله پوښتنه همدغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه یو څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري، یو ښه ځای کې اوسئ، مثلا طبیعت دي ښه خوشاله اوسئ، وروسته له هغه کولی سئ شعر ولیکئ، او کنه همداسې خوب وخت کې الهام راځي یا دې خوا یې خوا الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا شعر کا الهام نه وینو، کیدای شي د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ چې ما لږ شعرونه مړه دي لیکلي، نو که خبره د دې شي چې یاره زه آرام یم، بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منظم ښه سهولت کې یم، که نه هر ډول امکانات شته دی، فکر هم جوړې ما، فزیک هم جوړې ما، او یعنی د هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دی او خدای دې نه راولي. خو زه پکې شعر نشم لیکلی، ځکه له دې معلومېږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بېکاره وي، او یا شعر د دې مسله هم نه ده چې څوک ریاضت وکړي کېنی چې زه د شعر ولیکم، که نه نو بس شعر هماغه د الهام پر مټ باندې د لیکنې جوګه دی. او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یوه ښه لورینه ور باندې خدای کړي چې هغه ریاضت کوي، یعنی کېنی وایي چې یاره دوه هفتې کېږي شعر مې نه دی لیکلی، نو کېنی شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم، نه راکې دا شته دي، نو ما ویل تیرو درې کالو کې ما لس شعر نه دي لیکلي. وجه یې دا ده چې بس ما باندې به هغه د شعر خاپېرۍ نه وي ناسته شوي، یا به هغه موډ نه وي راغلی را باندې د شعر لیکلو. هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی، یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس شعر لیکلي، مګر ما به درې کالو کې لس شعر نه دي برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي، چې هغوی باندې سړی شله سي یاره تاسو خو شعر لیکي، ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی، او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کې غالباً تر اتیاو پورې شعرونه چاپ کړي دي، او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاډ کړی دی، نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو پنځوس شعرونه هغه مې یو نولس کې ورسره دا واچ، او ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعر د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم، او یا ځان سره اکدم بیا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم، خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم، او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرم خان دی، د هغه هم پخوانۍ سندرې، هارون پاشا ده، اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي په دې خزینه سندرغاړو کې، هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالین دي، نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره، نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ اساسي ملي هنرمند بوخت ویم، هغه خو حتما هغه پکې شامل دی، هغه اورم. نو بیا دې اوسنی کې ماته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه ویم شي. اوس وخت کې همدغه د نصیب صاحب ما وویل، نصیب صاحب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړې ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب یې ډېر زیات ښه دی، هغه اورم. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي، او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم، نو بیا دا خلک اورم.
د خبرونې دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړي سي واوري؟
نو که زه ماته دا زما خو ټول انتخاب دی، خو کتا سوماته ساقب څخه کاکړې پیدا کول شي هغه او کارڅو کاکړې ویلې دي چې کتا سي یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساس البم کې به وي سامي لند لند کېږي یو لاله را تا یادېږي نازو مې زما جانان دي ستامه کوم کړه تا واندې نو دا دا غډې رخې کاکړې
ها ولاړو بسو سندره بابا ورو ډال دی وی تاسو ته د ازید ردی ټول اوریدونکو ته درمن اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله من نیم دې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې ستړي نه اوسئ. ګران او درن میلما را سره ده په خبرونه کې پر دې څه انجنی په ډیرای وخت کې خزینه د دې عادت لري کله چې آشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي د کور کوم کار کوي یا هم کدی باندې هم د سی قدم وهلو ته وزي ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې دی باندې همیشه هر کله لبای کو از زمزمو ته کله هم د سی وار سوې د سی پیو کار باندې بوختو سی هم د سی لدې زړه مو هم د سی خدای شروع کوي په یو زمزمه باندې ځان لپاره
حالت بنی یو کار کې مصروف نه یم او زه دی بی زمزمې یم زه دلته اروپا کې در اصل سره نه راشم نو دا لیسنس اخستل یو څه سخت وي نو مخکې در هغه سره موټر ته لاس رسی ولري زه بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغه فرصت نه په استفادې ځنه شروع ته کمپوزونه جوړوم بدا لاره چې سفر باندې روانې ما زه غږیږم بیا تاسو خبره چې همدې کې یا کله کله شپزی وکم او یا ځل نور وختونه چې زه بيخي आवाज ما درس پکې نه وایم نو بس اتمن دا 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 خو منګز بګ ژبه اوس په دې عادت ته
بالکل
دا چې ډیر تکراریږي هغه وایو او یاد شي چې
نوی کمپوز یادونه مو وکړه تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز کړی
داسې دغه ما چې کوم نمونه واغسته په دوی کې خو څوک نشته دی یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو هغه خو خپله اکسپرت سره دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهیږي ډېر یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د کاکړیو او یا د ټپیزو پاک له باندې مشورې وختې چې را دا څنګه ووایو ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه او هلته چې هغه ما ویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نوموتي هم نه دي نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلي
علاقه لري مثلا کمپوزو کې پرمختګ مو کړای دی او همیشه یې کوي هله من دی مسی وکولای سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړای دی تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې یو سټیج تراسي سندري ثبت کړي کلپونه جوړ کړي سندرغاړي وو سي
د دې اخته د ترماخه ما د دغه یو شعر ویلو د درویش روخان صاحب یا دی بخیري د دې شعر زمزمه کړي او بیا درویش روخان صاحب نغمي بي بي سره خپل کې په دې ترنوم باس کړم نو هغه درویش زما ملګری دی خو نغمي ته زما پخله پختره کړو چې دا لکه څوک د زوړند سره خبرې وکړي بیا چې کله ما نغمی بیبی سره خبرې وکړې نو هغه ما ته ویل چې ته تر اوسه والی پاتې ولې دې زموږ فلټر نه راغلی په دې دومره خک باندې. نو ما ویل چې یاره به داسې داسې انسان خپله علاقه مې یو زمونږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېر دي کلتوری مسائل کی محدودیت مگر منگ تیر شوی منگ مبارزہ کرے دا او دا برخه سی سړی وړي نه دا خو شونی دا امدارن هم کولې شو خولې زما خپل علاقه نشته دې برخه سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشنال سوستات لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان او ځینې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده، څنګه وکولای سي دوی پرمختګ وکړي او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود دې چې محدودیتونه هم شته؟
نو که څه چې یو ډول محدودیت خو مقدا مختلف برخې دي. اوس مثال کومنګ یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې مونږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خي خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي د تا نه هغوی فعالیت کوي. مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځې تنخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې د یو ځای کې خپل خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شو بېله خو دغه کم څه چې دی لوړ مقام ته رسې، نو ما دغه پاک لمانې هغه د شرایطو او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا د عمر امکاناتو ته اړتیا لري، د نه پرته به لږه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقمندان دي یا د شعر د برخې علاقمندان دي، نو هغه خو په اسانه مانی هغه کې د هېڅ شي ممانعت نشته. دی نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه حل کېږي هېڅ مسله نشته. دی اوس که یو څوک د دې نه منع کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چاته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مکړه زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مگر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویم کوي وي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنیو کې چېر دا کار مه کوه، خو ولې خدای مه کتر دې مخالفت نه پیدا کېږي چېر یو سړي ته ضربه ورسوي که نه. نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي، بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره، بیسانې وګوره، بیسانې وګوره، دا یې کار دی، دا یې سټیج دی، دیجی ته په دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کار و مثال اوس ښه دندې پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلق قانع کړي. خو یوازې زموږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې خزینه شاعران پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو که پلار یې خبر شو هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدي چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېر ښځینه شاعران چې یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې. ځینو راته ویلي دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلی چې ولې ته شعر لیکې. حال دا که ورنه وپوښتل شي د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه، نو زه خو نه راډیو ته تللی، مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک را ښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. پر دې خلکو ته زما پیغام دا دی چې هغه لارې چې تاسو ته مسالم ښکاري او بل لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه را واخلئ، ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وی ښایي چې یاره پلانۍ وګوره، بستانۍ وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی، په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو یې راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کېږي، او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشحاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه وو که ټلویزیون کې؟
ظاهری قیافت څنګه دی، او موږ به د دې ملاقه مندانو چې خلک هم وپېژني، ځکه موږ کلونه کلونه راډیو کې کار وکړه، پرېږده چې خلک هم وګوري چې دا خلک دي. نو د دنه د خوند مسله که وخت د تلویزیون وه، او که د اسانوالي مسله وه، نو بیا راډیو خو ته پوهېږه چې اسانه کار دی. یو سړی به که داسې و چې خفه به مو، یا به په څېره باندې خفګان ښکاره کېده، که یا به یا هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و، نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه، په ضابېده مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه، نو دنه به هم خلاصو، نو بیا به راډیو په اسانوالي کې به راډیو اسانه وه، او سړی پکې راحت هم لږ ډېر وي. زه به په راډیو کې لږ راحت ډېر وم.
بالکل. او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده، راډیو یو څه خوشحالي لري، اسانه ده. په راډیو کې، ټلویزیون کې، په ټوله کې، د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي، نو خندا در ځي او خوشحاله کېږئ، بیا وایسې دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
وراکوم چې رښتیا دی ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېری خاطرې لري، خصوصا دا خبریالي بیا داسې خاطرې ډېری لري، ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي، نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کې چې کله کمی راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار و، نو دا چون زما په مخ کې تېره شوې ده، خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې. نو موږ راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو مېلمه وغوښته، او چې دا مېلمه به راشي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري، او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به ناتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي، خو ورته ویلې چې سړی به زه خپرونې ته درته راولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي، نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود مېلمه دی، او بس غږ پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، ښه راغلاست درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې، او هېڅ یې پام نه دی. نو ده بیا پرې غږ کړی دی چې پلانې خانه، په خیر راغلی، ستړي مشې، خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند راجیک کړئ، او ما یک میاخ کړئ، زه ده سره خبرې وکړم. نو هغه بیا غږ کړی دی درې ځلې، درېیم ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به پرې کوو که نه. نو هغې باندې وتلي دي، هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده، غږ پرې کوو، غږ نه کوي. وایي وله ما نه یاد وتلي و، هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو بیا ته وایي چې زه اوس دا سړی څرنګه هم پوه کړم چې زه در سره هم پوښتنه کوم.
حتماً ما هم همدا ویل په تلویزیون کې رادیو کې په ټوله کې خاطرات بیخي ډیر وي، کله له بې تجربهګي، کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره میلمنو سره مخ کیږي هره ورځ. نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي چې موږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو. ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ، ملتیا دی را سره درلوده. غواړم ډیر خبر در سره وکم، غواړم ډیر پوښتنې وکم، خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي.
نو ډیر مننه، زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي، خبرونه کې مو ګډون وکړ. بس تاسو ته او درنو همکارانو ته، د تخنیکي همکارانو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. کور مو ډیر زیاته باد.
ډیر زیاته مننه کوم. غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو.
ډیر مننه دادا، دغه جاوید مرخیل شه بیا سندره راشي. دادا خوشحال خټک یو وروسته شعر ویل، هر یو پند ملغلری دی پندونه بنو مانے سے کومدا.
بالکل حتمن
سندر مور باندې واوری دمو.
حتمن حتمن یو نړۍ مننه کوم سندره د تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي. سلامت اوسئ، ښه چارې خوشاله اوسئ.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا، بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا، ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، وی ہارا بدکڑا ہگا بدما چیتا چالو نا جانا، چیتا لاسا دے آزار چیتا چالو نا جانا،
کدی ورور وی کدی زوی وی چا چپیڑا یہ کاغ خبر میں گنا جانا چپیڑا یہ کاغ خبر میں گنا جانا بلوستا دو ماتا کڑی چوپندو نہ جانا ہریو پندے ملغلری دلالو نہ جانا
دال او ٹال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګهلې نو مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه